اونۍ خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو خبرې چې په دې ورسره کې په ایران کې د افغان کډوالو د ادامولو کچل وړه شوی او د مسلې د هواد دننه او بهر ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. که څه هم تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې ایران د 1391 لمریز کال په جریان کې څومره افغانان اعدام کړي، خو راپورونه وایي چې یوازې د تخار په کلفګام ولسوالۍ کې له دوو اونیو راهیسې لس تنه اعدام شوي افغانان خاورې ته سپارل شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېرو شپږو میاشتو کې 80 تنه اعدام شوي افغانان له ایران څخه راوړل شوي او دلته خاورې ته سپارل شوي. د وزیرانو شورا د دوشنبه ورځ په غونډه کې د بهرنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت د شورا سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې دغه موضوع د سیاسي هڅو له لارې تعقیب او حل لارې ورته پیدا کړي. پښتنې دا دي چې د افغان حکومت له هڅو سره سره ولې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دوام لري؟ افغان حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره نور کوم اقدامات وکړي او د ایران هدف او انګیزه څه کېدای شي؟ د او ځینو نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د باختر پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشار، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولای او سیاسي کتونکی میرویس عمرخیل. غوښتل مو په دې بحث کې د حکومت د رسنیو د مرکز یو استازی هم برخه واخلي، خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ. میلمنو ښه راغلی، ستړي مشي. بحث له استاد فاروق بشار سره څخه شروع کوو. استاد محترم، د نړیوالو حقوقو او قوانینو لمخې تاسو په ایران کې د افغانانو د اعدامولو موضوع ته په کومه سترګه ګورئ؟
سلام تاسو ته. تاسو په خپله پیږی چې په هر مملکت کې چې قانون وضع کیږي هغه مملکت صلاحیت دی، اما زه دونه درته وایم قوانین باید عادلانه وي، قوانین باید عام وي او قوانین باید اجباري وي. یعنی قانون هغه پدیده ده یا هغه مقرره ده چې اجباراً په ټولو باندې یو شان تطبیق شي. متاسفانه په ایران کې قوانین شته دي، قوانین د بین المللي قوانینو سره قطعا سر نخوري، ظالمانه او غیر عادلانه دي. په دې معنا سره چې اصلا هغوی د هغه تاریخ نه چې د دوی حکومت په هغه کې ایران کې تاسیس شوی په میلیون ها ایرانی هم اعدام کړي دي. نه یوازې دا چې څو کس افغانان به اعدام سوی وي، تر اوسه پورې د هغه تاریخ نه چې چراغان افغانان دلته مهاجر شو دا د غوم د سور د کودتانه په ایران کې څو کس اعدام سوي دي، څو کس وژل سوي دي، څو کس په کوم جنایاتو نیول سوي دي او تر اوسه هغوی په بند کې پراته دي او هیڅوک هم نه پوهیږي چې دوی څوک دي، کوم ځای کې هغه دي. موږ ته راپور هم نه کوي، حتی هغه چا چې دوی اعداموي افغانستان ته خبر هم نه ورکوي چې دا اعدام شو او موري هم بیرته موږ ته نه سپاري. سره له دې چې موږ سره په دې نږدې وختو کې دوی یو قرارداد یې وکاو چې هغه موږ سره تبادله د مجرمین لري، هغه هم نه عملي کوي. عوامل څه شی دی؟ ولې دا کار کیږي؟ ولې دوی ایرانیانو دا کار کوي؟ اصلا زموږ د حکومت اقدامات تر اوسه پورې په دغه ساحه کې ولو چې موږ سره د مجرمینو د یادي قرارداد هم لري تروسه لا تطبیق شوی نه دي. د زمنګ کارمندان، زمنګ سفارت، زمنګ وزارت د خارجه تروسه دغه یو اقدام قاطعانه نه دی کړی. چاندیواله تاسو سره قرارداد کړی د بین المللي قوانینو مخینه، قرارداد اجباری ده په دواړو باندې تطبیقی. ته ولې زغه او بغفل غغه غواړم اتبا غواړم، ته ولې ماته نه راکې؟ که نه راکې باید بین المللي مراجعه او تمراجعه کې ملګری ملتونه تمراجعه کوي، حتی محکمه بین المللي ته مراجعه کوي چې دغه ته د دې عمل ظالمانه ده، باید افغانستان حداقل نړیواله ټولنه خو په دې باندې یو غو کوي، حکم صادر کړي. نو مشکل اساسی دلته په دواړو ملکو کې شته. زمونږ په مملکت کې په دې چې تر اوسه زمونږ حکومت دولت نه دی توانیدلی چې هغه بیچارهګانو چې د غریبۍ د فقر لاسه د دې مملکت څخه فرار کوي، د یو ګوله ډوډۍ دپاره پهځي، هغه ته ځي، ایران ته ځي، پاکستان ځي، په سیندونو کې غرقیږي، په بحرونو کې غرقیږي، په مملکتونو کې وژل کیږي، اما بیا هم بیچارهګان دغه ټول شیان په ځان مني. زموږ حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغسې دا په میلیاردو ډالر افغانستان ته راورسید. دونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي تر اوسه افغانانو لپاره کار پیدا سوی. تقریبا 50% افغانان روزګار دي، ډوډۍ نه لري، کور نه لري. دا زموږ د حکومت بې کفایتي ښیي. که چیرې زموږ حکومت با کفایت وای دغسې پروژې جوړې کړې وای چې انکشافي پروژې وي، ولې افغانان بیچارهګان مجبور کړي؟ اوس موږ په هغه کې په افغانستان کې تاسو وګورئ ایرانی او پاکستانی دلته کار کوي ډوډۍ پیدا کوي، هغوی زمونږ نه لږ تخصص لري، زمونږ بې سواد دي، هغه ته کار پیدا کیږي، افغان ته کار نه پیدا کیږي. ولې عکس العمل زمونږ مقابله متقابله نه ده؟
تاسو د ایران دغه عمل ظالمانه عمل وبله چې افغانان اعداموي. ایران وایي چې دغه کسان مجرمین دي، مثلا د مخدره مواد په قاچاق نیولي، یا مثلا د غلا او په تور نیولي. د دې مجرمینو د دې جرم د اثبات په صورت کې کوم بدیل درلودای سي د ایران حکومت چې له مجرمینو سره کوم چلند وکړي؟
اول دغه محاکمه چې دی وای 90% د افغانانو اصلا محکمه نه دی لیدلې. د دینه پرسیره کچيري کوم یو محکمې ته هم لیگل سووي، وکیل د مدافع نه دلود. د افغانستان سفارت چې هلته موجود دی هغه ته احوال نه دی ورکول سوی چې الدلدل یا افغان ز محاکمه کوم ته د دې د غاغه د پاره چاره کوي کنه کوي، حضور رسایی کنه رسایی. زمونږ سفارت هم په دې برخه کې کوم فعالیت نه دی کړی چې د افغانانو د احوال نه ځان خبر کی. اول د حکومت عدم توجه دا د افغانانو د پاره چې بیچارهګان مجبور کیږي.
د غرقم تاسو د کوم منابع له مخې ورکړي؟
د غرقم ز د میډیا له مخې نه وایم. میډیا دغه اخبار نشر کړي تقریبا 3500 افغانان په اعدام محکوم شوی دي. دا نه دی یوازې چې دوی بیچارهګان قاچاقي کړي، په مجرد دي چې د سرحد نه تیر شوی، دوی نیولې دي د قاچاقبر په نامه یې نیولې او اعدام یې کړی، دوی که غلا به یې کړی وي یا کوم بل جرم یې کړی وي، بېلې دي نه چې دوی محاکمه شي، اعدام کیږي، وژل کیږي. دوی ته اعدام هم زه نه وایم، دوی وژل کیږي. تاسو اورئ چې څو ورځې مخکې 9 کس افغانان تیر شو اخواته، دوی 9 کس په ګولۍ ووژل شو ووژل شول. دوی قاچاقبران راځي، موږ هغوی ته په ډېر درنه سترګه ګورو. موږ خپل په مزار شریف کې یو سړک د هغوی د جاسوسانو په نامه کوو. بل جرم چې دلته افغانستان لري دا دی چې زموږ معارف اوس د ایرانیانو تر سوري لاندې راغلی. تاسو وګورئ په پوهنتون کې اصطلاحات استعمالیږي، ټول ایرانی اصطلاحات دي. په زمونږ په مکتبونو کې، زمونږ په میډیا کې، دوی میډیا تمویلوي.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راګرځو. زابلی صاحب، مشرانو جرګې هم د دوشمې په ورځ په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. که راته وایي چې په دې اعلامیه کې کومو مسایلو ته تر ډیره اشاره شوې؟
ډیر شکر. لودي سوال تاسو ته، جناب استاد ډاکټر بشر ته، از مجرور رئیس عمر خیل صاحب ته، او ټول اوریدونکو ته چې موږ تاسو ته غوري خپل ترما تختیمو. مشتان جرګه خو نور اجرایی صلاحیت نه لري، دغمره وکړه سوای چې خپل احساسات چې د ملت احساساتو انعکاس دی هغه وشدل. په هغه کې جناب رئیس جمهور ته خطاب وکړ چې تاسو همدغه موضوع باید داسې بے تفاوت پرې نه ږدئ. یوازې اعلامیه دا معنی نه لري چې رئیس جمهور هغه واوري او هغه به سره بابیز وګڼي. دا باید لکه څنګه په اعلامیه کې شرط شوی و چې یوازې ډیپلوماتیک الیزلی د دوغ شیدان په مور کې کافی نه دي، هغه نور تعداد چې جناب استاد مش اشاره ورته وکړه دي 8000 نفر مستشار ته مابوسین د دې په مابوسو کې لرو. دغه جمله څخه درې نیم زر په اعدام کوم دي، هغه نور غم دی وخوري. دغه نور غم دار چې هغه د استرداد د توافقنامه چې موږ د ایران سره لرو، دوه پارلمانو هغه امضا کړی، د دوه رئیس جمهور هغه توشیه کړی، د فعلا هغه مریلو اجرا ده، هغه ایران هیڅ نه اجرا کوي. دوم د قوانینو د باندې قوال د نظر څخه دی باید اتمز مر سفارت خبر کی، زمر دولت خبر کی، وکیل مدافع یا پخپل دی ورته ونی سیاو کدی دا کار نس کولای. هم دغه غیرت دین لري، بیا زمر دولت د سفارت طریق خبر کی. زمر سفارت د افغانستان سفارت په تهران کې د مکلفیت لري چې هر یو مجرم ته چاته په محکمه کې د ځان څخه دفاع کوي، بعد وکیل مدافع ونی سی. دا کار دی نه کړی. نور هغه زمر مشکلات مر فیلی شرات کی تونه د قوی بشری د نقطه نظر څخه لرو. ایرانیان هغه په نظر کې نه نیسی، صرف د امریکایان فشار پر دی باندې او د دې هغه عکس العمل چې موږ زموږ دولت ته فشار دی نیولې چې ګواکې هغه ستراتیژي د پایګاو د نظامی پایګاو ستراتیژیک مایدل چې بعد هغه میزان سي، دوی دغه تلاش د پاکستانانو په کومک سره کوي. زموږ مخالفین راته روزي دی نو غړي په افغانستان کې یو داسي دولت مشتاسي ولرو چې هغه په شو ودرېږي.
بلې زغلای صاحب، خو بخي استاد مخکې ویل چې د ایران عدلی او قضایی قانون ظالمانه ده. دغه قانون یوازې د افغانان په مقابل کې ظالمانه ده او که خپل ایرانیان هم د دې قانون قرباني دي.
په دې به تاسو څه خبر یاست جناب لودین؟ چې په ایران کې تقریبا 50% خلک په تاریخ باندې موتات دي، حتی د دوی ملایان په دې باندې بيخي موتات دي. واقعدا لري کچیر تاریخ یو خوري سړی د سړی قوی دماغي تمرکز پیدا کوي، عمر ډېری الداس ده، غلطه ده، د یو مخدره ماده ده، د برعکس تاثیرات لري. د طب د نقطه نظر چې زه د طب ډاکټر يم، په دې خاطر مې یادوري ورته وکړه. دا چې دوی خپل نفر گیر کیږي تاسې باور کوئ هغه تر زموږ تاسې په وطني حساب کې وایي شل زره یا دېرش زره افغانۍ هغو ته چې د هغو په پیسو معادل راځي هغه جریمه ورته راباسي اعدام خو څه کوي لیکن افغانان بیچارهګان نه ده چې دوی هغسې اثباته دلایل ورسره ولري یا دوی ثبوت کړي د مطلق قاچاق کول د مواد مخدره یا د ایرینو هغه بیچاره د پنځو ورځو دپاره غریبۍ دپاره چې دی ګیر کي وایي ته پاسپورټ نه لري غیر قانون راغلی په قاچاقبر باندې ونیسي اعدام یې کړي صرف خبره په دې کې دا نه ده چې دوی اوس دونه د خپل ملت غم اخیستی دي چې دوی د مواد مخدره د مواد خلاص کړي ولې هغه لس میلیونه رایت یولې د هغو ټول سیاسي مابوسین یې بندي کړل تو خدای پر هغو باندې دوی تجاوز جنسي پر هغو نجونو باندې نه کوئ دوی که په خپل ملت باندې رحم لري بیا دې دا تجاوز جنسي په مابوسو کې بند کړي خبره په دې کې ده چې موږ په خپل افغانان هم د ایرانیانو په بعضې مواردو کې جاسوسي کوو اول فعلي اداره په مزار کې دا لازمه ده چې ټول پارلمان نارې وي اکثریت پارلمان نارې وي چې مه کوئ دغه جاسوسان چې په ایراني جاسوسان طالبان پاک کړل شوي دي موږ ډېر ښه اتلان لرو نوي ژوندي او سابقه آیا ټوله آریایي نژاد د بلخ د ولسوالۍ څخه نه ده تللی ټوله اسیا او اروپا ته ولې دغسې شخصیتونه په نامه باندې جادي نه کوي ستاسې د ایراني خلکو په جاسوسانو په نامه باندې کوي دا داسې مسایل دي چې په خپله موږ جاسوسي کوو وزیر اطلاعات فرهنګ په خپله وایي چې دا دونه موضوع نه ده اوس چې نو دوی ملت ته د شهیدانو کورو ته دا جواب ورکړي چې دوی د نامګذاري ورباندې کوله اقلن ستاسې بادار خو د غونو سره مشوره کړې وای چې دا اعدام کړم کې نه کړم نه خپل ملي قوانین په نظر کې نیسي نه بین الملی قوانین په نظر کې نیسي او افغانستان بیچاره ټینګ کړی دی څوک د شیا په نامه څوک د پنځو پیسو په مقابل کې زموږ په خپله خاوره باندې د خپل ملت په د منافعو پر ضد باندې راته استعمالوي زموږ په خپله رژیمور په دې کې ملامت دی صرف ډیپلوماتیک اچي ورته پیشنهاد کړي ولې ملل متحد شکایت نه کوي ولې د حقوق بشر ملي کمیسو ته شکایت نه کوي ولې شورای امنیت شکایت نه کوي ولې مستقیما د روابط نه قطع کوي د ایران سره چې زموږ نفر په عادي دلایلو باندې بدون د دې وکیل مدافع ولري بدون د دې زموږ دولت په جریان کې اچولي هغه ادامه یې د سره کوم روابط یو طرفه موږ په جاسوس د امریکا په مستعمره د امریکا یا د شر روابط خپل رئیس جمهور په تاجکستان کې ناستو د احمدی نژاد ورتول ستاسي د امریکا یو مستعمره است په داخل د ارک د احمدی نژاد خبره وکړه موږ دیش ته پر د کمیسیون رئیسان د دواله مجلسو یو نیم کال مخته تلو موږ تم اني خبره کوله خو موږ غاښ ماتون کې جواب فقط یاران کې ورکه ما ورتول مته په خپل تاسي د امریکا اولی جاسوسان په دې منطقه کې تاسیس دا دې مسایل دي چې دا باید رئیس جمهور تصمیم په دې کې ونیسي په دې کې باید وزارت خارجه ته سخت وظیفه ورکړي یا سفارت وتړي او یا د ملل متحد د طریقې څخه داسې جواب ورکړي چې زموږ حقوق په کې یادس
مننه زبل صاحب تاسو کې مسلې ته اشاره وکړه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په دې برخه کې رول ولوبوي عمر خیل صاحب تاسو په نظر نړیوال سازمانونه خصوصا د ملګرو ملتونو سازمان څومره کولای شي په دې مسله کې رول ولوبوي او د ایران مخه ونیسي تر څو نور افغانان اعدام نکړي
مخکې له دې چې د باسترا شم غواړم د افغانستان او ایران ترمنځ دغه د اړیکو مسلې باندې لګ رڼا واچوم او وروسته د 1950 کال په ایران کې د خمینی له انقلاب نه وروسته د افغانستان سره د ایران په اړیکو کې ایرانیان تل په اصطلاح کده سوې چې دوی خنیت نه درلود او د انقلاب نه وروسته ایرانیانو تل هڅه دا و چې په افغانستان کې باید ګډوډي رامنځته کړي او څنګه دوی کولای شي چې په افغانستان کې ولاسپوسی حکومت رامنځته کړي موږ په تاریخي څو پیړیو کې له ایرانیانو سره ستونزې درلود د هلمند د سیند اوبو مسله او په هرات باندې د ایرانیانو د برید مسله او په همدې توګه د طالبانو د واکمنۍ پر محل یا 1999 نه تر 2001 کال پورې په مستقیم ډول د ایران د استخباراتو حلقات او کړي چې دوی په افغانستان کې له 100 ډالو ټپلو څخه دوی ملاتړ کوو دا مسایل ته یادونه کول شو اوس راځو د مسلې ته چې رښتیا هم نړیواله ټولنه یې مسولیت هم داده چې تر څو په ایران باندې دوی فشار راوړي چې په ایران کې په ډیر ظالمانه توګه هغه افغانان چې په شهادت رسیږي دوی مخه ونیسي ولی متاسفانه چې زه فکر کوم دا د نړیواله ټولنې لوت څخه پوره خبره نه ده او دوی تل ډیپلوماټیک هڅې پایلې نه دي ورکړي نه یوازې د افغانانو په مسله کې بلکې د ایران د اټومي ستونزې په مسله کې هم ډیپلوماټیک حلې ځلې دوی پایلې ته نه دي رسیدلي د ایران څو حلقات او څو کړي دي چې هغه په مستقیم ډول په سیمه کې په ورانکاري په تروریستي فعالیتونو او په مستقیم ډول په افغانستان کې په ورانۍ وبوختي زه غواړم چې لنډه یادونه کوم یو لمړی د قم حوزه ورته وي چې دا په ایران کې روحاني مرکز ته او دغه مرکز دلاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې کې په ټوله نړۍ کې په نورو هیوادونو کې دوی مستقیم پلانونه لري او د دغه قوم حوزې د مخې هغه فرهنګي موضوعات او هغه مذهبي مسائل چې کوم دوی غواړي خپل اهداف ته ورسیږي دوی مستقیما د دغه قوم حوزې نه دوی ملاتړ کوي. لړ مثال په کابل کې د کارتیسی په سیمه کې د سو حوزو یادونه کولی شو چې په کارتیسی کې د ایراني استخباراتو څو ځالې دي څو مرکزونه دي چې په ښکاره توګه دوی دلته فعالیتونه لري.
کله وضاحت ورکړي دغه د قوم حوزه او دغه دوه ډلې نورو تاسیس کړي دا د ایران د استخباراتو په برخه ده
چې د حکومت دا یو مذهبي ډله ده یو مذهبي حوزه ده چې دوی په افغانستان کې او په نورو سیمو کې دوی غواړي خپل روحانین خپل مولایان خپل لاسپوسي کسان دوی وروزي او خپل اهداف ته ورسیږي. بل د اطلاعاتو یا استخباراتو وزارت ده چې دوی په دغه وزارت په دغه وزارت کې یو څانګه دوی لري چې په دغه څانګه کې دوی غواړي په گاونډي هیوادونو کې دوی نفوذ وکړي او په مستقیم ډول دوی هم دا وخت په افغانستان کې د دغه ډلې یا د دغه ادارې په واسطه دوی په افغانستان کې نفوذ کړي. لړ مثال مخکې زابلی سبیات کې په بلخ ولایت کې د ابو مسلم خراسانی پر جاده باندې د ایرانی جاسوسانو د نوم کې خودل دا هم د دغه ډلې یا د دغه ادارې یو لاستراوړنه و چې متاسفانه زمونږ د یو شمیر لاسپوس او اشخاص په وسیله دوی کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږي. بل د ایران د سپای پاسداران تروریستي ډله ده چې دا مستقیما په نړۍ کې په افغانستان کې په سیمه کې دوی په تروریستي فعالیتونو بوختي او په ځانګړي توګه دوی د همدغې سپا د ډلې په واسطه دوی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو نومونو د سوداګرۍ په نوم د ژورنالیستانو خبریالانو په نوم دوی په دغه چارو باندې بوختي او ورسره بل د سپای پاسداران دوه خاصې ډلې چې یو قرارګاه انسوار ورته وي او بل چې څنګه په مشهد کې ده او بل د درویشتمه اداره د ایران چې هغه دواړه دا د د قدس لوا سره تړاو لري مستقیما د سپای پاسداران سره دوی تړاو لري. دوی په افغانستان کې هم په همدغه وختونو کې دوی ډیر فعال دي. دوی په دغه په افغانستان کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. دوی غواړي چې یو شمیر هغه افغانان په پیسو راونیسي کوم چې د دوی افکار او د دوی نظریاتو ته دوی ژمن دي. نه یوازې د قدس دغه ځواک په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې په عراق کې په بلوچستان کې په پاکستان کې په دې وروستیو تروریستي بریدونو کې زما په نظر په دې کې مستقیما د همدغه د قدس د اخباراتی حلقات و لاس و دوی غواړي چې په بلوچستان کې د زمنګ د شیاګانو د شیاورونو په قتل عام سره دوی د بلوچ ورونو هغه پام خپل بلوچستان مسلې ته راوړوي او پاکستان مصروف کی ترسو هغه بلوچستان سي په ایران کې دوی خپلواکي ته خپلواکي غواړي یا د ایران د حکومت پر ضد دوی جنگيږي د دوی پام دی پلوته. همدغه مثالونه و چې ما تاسو ته ویل. بل مستقیما د ایرانیانو یو بل شبکه چې دوی غواړي افغان خبریالان یا افغان فرهنګیان دوی په خپل منافع او خپل نفع د پاره وکاروي. څه موده مخکې 22 نفر افغانان ایران ته ولېږل شول او دوی ته رسانه های ارزشګرا لقب ورکړل شو چې په خپل په کابل کې د ایران سفیر شته د سپای پاسداران غړی دی او دا په کابل کې مستقیم ډول د ایراني فعالیتونو لپاره
کار کوي. د افغانان د اعدام مسلې تر شو تاسو د افغانان د اعدام په وړاندې د ایران هدف او انګیزه څه کې بولئ؟
فکر کوم ایران افغانانو څخه غچ د غچ اخیستنې دغه لړۍ له پخوانه شروع کړی. ایرانیان غواړي چې اوس په سیمه کې د خپل سیاسي اهدافو د رسیدو لپاره کله چې موږ وغواړو د نړیوالې ټولنې سره د امریکا د متحده ایالاتو سره د سیمې له نورو هیوادونو سره له اروپایي هیوادونو سره خپل اړیکې کلکو او موږ د یو مستقل او خپلواک افغانستان په لوري ګام اوچت کړو. په هغه وخت کې بیا د ایران تروریستي هیواد دوی بیا کوشش کوي چې افغانانو ته یو توطیه او دسیسې جوړې کړي. د دوی وسه بیا پام دې رسیږي چې افغان مهاجرین د سیاسي افزار په توګه دوی هغه وکاروي او دغه غچ له امریکایانو نه دوی مستقیم ډول په ایران کې د افغان مهاجرینو علي چې دا د افغانستان د قانون د نړیوالو اصولو د نړیوالو نورمونو خلاف دی. په مستقیم ډول ایران هڅه کړې چې ترسو په سیمه کې په ملکونو په نورو هیوادونو کې په مستقیم ډول په افغانستان کې بے ثباتی وي ترسو دوی کولای شي چې خپل اهداف ته ورسیږي. زما نظر دا ده چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات باید دوی باید نور چوپه خوله پاتې نشي. دوی باید اوس منګولې د ډیپلوماټیک هغه فعالیتونه او ډیپلوماټیک هڅې ناکامې شوي. اوس دوی باید مستقیما د امریکا متحده ایالات د دې وخت رسیدلې چې اوس باید دوی د ایران په خلاف لکه څنګه چې په عراق کې امریکا متحده ایالات مداخله وکړه اوس د دې وخت رسیدلې. زما په نظر چې امریکا متحده ایالات د ایران خلاف دوی پوځي اقدام شروع کړي دا به هم د نړۍ په ګټه وي هم به د متحده ایالاتو په ګټه وي هم به د افغانستان د خلکو د پاره به دا په ګټه وي.
استاد محترم، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، په 1948 کال کې د زندانیانو د استرداد موافقه د ایران او افغانستان ترمنځ تصویب شوه، اوس بیا هم د افغانانو د اعدام لړۍ ادامه لري. تاسو ویل چې په اکثریت مواردو کې افغان حکومت هم په جریان کې نه وي، دغه اعدامول آیا د دې موافقت نامې سره په مخالفت کې واقع نه دي؟
د بین المللي حقوق پر مبنا کله چې یو قرارداد د دواړو ملکو د حکومت لخوا نه امضا کیږي او بیا دا د مقننه قوې لخوا نه تایید کیږي، دا د قانون حکم لري، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په هغه مملکت کې چې هغوی موږ سره دا قرارداد تړلی دی هغو باندې هم اجبارا لکه قانون تطبیقیږي. اما تاسو پوهیږئ د قانون تطبیقول ځان ته یو زور غواړي، دا د قانون د تطبیق دپاره که فشار نه وي زور نه وي همیشه مجرم فرار کوي، قانون ته ځان نه سپاري، او یا دا دی چې د حکومت زور پر مجرم باندې نه رسیږي. چنانچه اوس په افغانستان کې دغسې کړی دی که زموږ د قانون د اجرا محلات نسی کولای چې په دوی باندې قانون تطبیق کاندي، نو دا د دې معنا نه ورکوي چې قانون موږ نه لرو. قانون شته دی په بین المللي سویه، دا قانون اعتبار لري، اما دا چې ولې نه عملي کیږي دا باید زموږ د حکومت د خواره دغه موضوع دوی ته وویل سي چې تا ما سره پرون قرارداد وکاو، زه دغه کسان دغه لسته دی زه بیرته یې غواړم ستانه، ما ته یې راولېږه، ستا کوم نفر چې هغه لسته ما ته راولېږه، زه ورته پیشنهاد کوم چې هغه به حبس په ابد بدل که د اعدام نه. زه نه وایم چې زموږ سفارت په دې کې ګرم نه دی، زه نه وایم چې زموږ حکومت په کې ګرم نه دی، زه نه وایم چې زموږ خارجه چارو وزارت په کې ګرم نه دی، اما زموږ بل مشکل دا دی چې دا بیا هم په صراحت سره زه وایم افغانانو دپاره، بیچاره افغانانو دپاره کار په افغانستان کې نشته. دوی څه وکوي او راغلو په دې یو رویه د بالمثل زما هم وشي که چیرې هغوی زموږ قاچاقبران اعدامیي زموږ افغانان اعدامیي، یو پنځه کسه خو موږ هم اعدام کړو، هغه هم په چوک اعدام کړو چې دوی هم پوه شي چې موږ هم دغسې قدرت لرو. اما موږ نه پوهیږم چې په کوم علت دی په کوم دلیل دی هغه مجرمین چې دلته په اعدام محکوم سوي دي هغه موږ نه اعدامو. هغه خارجیان خصوصا ایرانیان چې په افغانستان کې په جاسوسۍ په قاچاق نیول سوي دي موږ ورته ګورو. دا زموږ د حکومت بې تفاوتي او د حکومت ضعف دی.
استاد محترم، د دوشنبه په ورځ افغان حکومت بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د شورا سلاکار ته دنده وسپارله چې دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. تاسو څومره خوشبینه چې اوس به دغه مسله یوه حل لاره پیدا کړي؟
دا اول ځل نه دی چې دا کار یې کړی افغانستان، دا دریم ځل دی چې افغانستان په دې کې اقدام کوي. حتی زموږ د مقنن لخوا نه هیئتونه لاړل هلته، دوی هم په دې باندې اصرار وکاوه، هغوی تعهدونه ورکړه، خپل تعهدونه سرته نه رسوي. قصه دا ده چې اصلا یو مملکت چې په خپل قرارداد نه یې ولاړ او زه هم نسم کولای چې دغه قانوني مراجعو ته چې ماته خاصت لکه ملګري ملتونه امنیت شورا لکه محکمه د بین المللي د هاګ او یا داسې نور ارګانونه چې د بشر د حقوقو سازمان چې هلته دغه کسان چې اعدام کیږي بیچارهګان نه محکمه لیدلی دي نه زموږ د سفارت غړي پې خبر دي یا سفارت ځان یې خبر کړی په دې باندې او نه هم وکیل د مدافعو دا شاه دی. دې ته کانګرو کورټ وایي محکمه یو شی وایي ټرق مور پې لګوي که اعدام.
زبلیس محترم، تاسو ته د حکومت اقدامات په دې برخه کې څومره د قناعت وړ دي او تر اوسه په مشرانو جرګه کې دغه مسله څومره یاده شوې ده؟ د افغان چارواکو خصوصا د بهرنیو چارو وزارت ځواب سناتورانو ته څه دی؟
دغه موضوع تقریبا یو نیم کال مخکې هم راپورته شوی وه. رئیس جمهور د فعلي وزیر صاحب عدلیه په مشرۍ باندې یو هیئت واستوئ، په هغو کې یو نظامي څارنوال هم و چې فعلا په جلال آباد کې وظیفه لري، تورن جنرال دی. دا جنرال موږ ته څو وخته مخته شکایت راغی، کمیسیون ته شکایت یې وکړ چې موږ ته رئیس جمهور وظیفه راکړې وه، چې په راس کې مو وزیر صاحب عدلیه دی، تاسو ولاړ چې دا موضوع د قاضي قضات او لوی څارنوال د ایران سره وڅېړي د سفارت د طریقه څخه چې ولې دا زموږ نفر اعدام کړي دي. دې ما ته په کمیسیون کې موږ ته قسم وخوړی چې دا وزیر صاحب عدلیه دوه یا درې شپې موږ وکړلې تر پایه پورې دا ونه و چې موږ هدف چېشته راغلي موږ راغلي د یو ساده بازي لپاره. نو دغه که چېرې دولت دا رقم ډیپلوماتیک لارې چارې دوی ته چې هغه د مهماني دپاره ځي دی بیا د ډیپلوماتیکې لارې چارو د حل لاره بولي، دې ته خو موږ
ډیپلوماټیک لارې چارې نه بولو. ډیپلوماټیک لارې چارې هغه دي لکه جناب استاد چې در مخې اشاره ورته وکړه، مطلق دي. دا سفیر را وغواړي د دې وایي چې نور ته سفارت داخله که او یا هغه د بینالمللي قوانینو مطابق ستاسو زموږ سره د مجرمینو د استرداد توافقنامه په 1980 کې امضا کړې ده، هغه به عملي کوي. که چیرې دوی نه مني، بیا د هغه ملل متحد شورا امنیت او هغه د هاګ محکمې ته شکایت وکړي. که نور هغه نسي کولی، اقلا دا خو کولی شي چې دغه محکمې دغه چې اعدام شوي دي شهیدان دي، دا خو شهیدان شوي دي. متباقي تقریبا 15,000 نفره یا د 3,000 څخه تر 15,000 پورې تخمین کیږي چې په اعدام محکوم دي. دغه ته د افغانستان سفارت چې په تهران کې مقیم دی، دغه د طریقه څخه دی وکیل مدافع ورته ونیسي، دغه مکمل جریان دي د محکمې تعقیب کړي دي په کومو اسنادو دی په دې باندې اعدام حکم را باسي، او یا زمانه دغه سره دي عملي بل مصر مرسته وکړي. په دا پولي چرخي کې مشتاسي ډېر داسې ایرانیان مجرمین لرو چې په مخدره مواد باندې عملا په ټن ټن باندې دوی دستګیر شوي دي. دا دي په کابل چوک اعدام کې چې دوی پوسټ په افغانستان کې دولت ستا ستاسي لاس پوسټ دولت نه دی، خو که چیرې د رئیس جمهور په اصطلاح دغه اقدامات تر اوسه پورې د ایران په مقابل کې کړی دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه، موږ ته قابل د قناعت نه دي. دوی د ایران په مقابل کې داسې یو عمل کوي لکه ایرانیان چې موږ ته ماښام هم ډوډۍ راکوي، سار هم ډوډۍ راکوي، سار چای هم راکوي، او موږ د دوی خدا نخواسته القبه گوش غلامان یو. افغانستان هیڅ وخت د ایران غلامي نه ده کړې، اوس وخت د اقدام جدید دی چې هغه باید دولت ته یا قطع روابط او یا خپل د حقوق غوښتل در مخکې مالته واضح کړل. دغه طریقه څخه
زابولای صاحب، ایران دا مهال د نړیوال فشارونو لاندې هم دی، څه فکر کوئ که افغان حکومت دا مسله په جدیت سره هم تعقیب کړي یا په جدیت سره هغوی ته مطرح کړي، کدای سي بیا هم هغوی له خپل ژمنې څخه واوري یا په خپل وعده باندې وفا ونه کړي، لکه څنګه چې مخکې بشر صاحب ورته اشاره وکړه؟ په داسې شرایطو کې افغان حکومت څه کول پکار دي تر څو دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا کړي؟
د حل لاره خو ما تاسو ته موږ تاسو یو په بلمن ساحه کې خپل حقوق لرو چې بلل متت شکایت دی، ځکه ټولې توافقنامې سي امضا کیږي د دوه مملکتو په مابینځ کې، هغه اتمن د ملل متت کې راجستر کیږي، هلته په اصطلاح یو تعهد جانبه موجود دي. وخت چې یو طرف تخلف ځینې کوي، بیرته دي نو هغه مرجع ته د افغانستان دولت شکایت وکړي چې زموږ سره امضا کړی، ولیکن دوی هغه نه عملي کوي. لکه څنګه چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، توافقنامه سي وخت د دوه مملکتو د رژیمور د خواست څخه د پارلمان د خواست تصویب سي توشي سي، دوه مملکتو د قانون حیثیت لري. بل لاره دغه سي عملي بل مثلو کې په دا بل چرخي کې یا په داخل د افغانستان د زندانو کې مول ایرانیان لرو په مخدره مواد باندې ګرځي دي، په ډیر غټه سبب باندې هغه دي اعدام کې.
بل عمر خیل سي محترم، د بحث ورسته شو بو کې به هم تاسو ترازو، ایران د محل د نړیوال ټولنې او امریکا په وړاندې یو رقم موزیګری نیول ده، یعنی هغه ورته چې تاسو دغه خپل اټومي پروګرام مدروي دور ته چې دغه اټومي پروګرام موږ سولېز ده، یعنی هدف دا چې موږ نه درو، څه فکر کوئ چې په دې برخه کې به د افغانانو د اعدامولو په برخه کې به د نړیوالو سازمانونو دغه هڅې څومره نتیجه ورکوي، ایران به تر کومه حد دوی اوامرو تلبای کوي؟
زما په نظر سره نړیوال ټولنه خو رښتیا هم دغه د اټومي ځواک د مسلې په اړه له ایران سره څو پلاوي څو ځلې بار بار دوی ډیپلوماټیک اسې پیل کړي، خو نتیجه او پایله نه دا ورکړه. په دې توګه نړیوال ټولنه اوس خلارم داده چې نړیوال ټولنه د پام دی همدغه سي، لکه څنګه چې ما مخکې ویل دوی د اقتصادي فشارونه پر ایران باندې زیات کړي، امریکا متحده ایالات دې پر ایران د پوځي برید لپاره دوی پلان ونیسي، او په دې توګه زمنګ افغانان ته پکار ده چې نور له ایران سره لکه مخکې چې زابلی صاحب ویل بل مثال عمل وکړو، ولې زمنګ په حکومت کې یو شمیر کړي یو شمیر علاقات متاسفانه یو شمیر سیاسي ډلې ټپلې دوی مستقیما له ایران پیسې اخلي، د ایران د سپای پاسداران د ډلې عضویت لري. زه چې کله کارتې سي تزم نو زه فکر کوم چې زه د ایران په یو خار کې میا، کله چې د کابل یو شمیر ټلویزیونونه ګورم نو داس فکر کوم چې زه په تهران کې ناسم، هم دا مهال د ایرانی ټلویزیونونه ګورم. او زما وړاندیز خپل حکومت ته جناب ولسمشر ته هم دا ده چې پلیاز د خدای نور نو هغه چارواکي هغه څیرې چې زمنګ په حکومت کې د ایران د جاسوسي کړیو د سپای پاسداران د پاره کار کوي، دوی نور ل خپل ادارې څخه وشړه.
ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدل. خپل میلمنو د باختر پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد ډاکټر فاروق بشر، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي، او سیاسي کتونکو میرویس عمر خیل صاحب څخه ډیره